د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایلې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي د شورا راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره ده ټاکل شوې ده دا غونډه د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ شي او په کې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارزول شي ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې په اړه خپل ایکس پاڼه کې پرون نو وخت ولیکل چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځیدل او په انقره او دوحه کې یو شمېر افغان ښځو او نارینه سره د پخوانیو ډیپلوماټانو او د پوهنتونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د ادارې د سپتمبر په دریمه د افغانستان پر بشري حقوقو د بشري حقوقو په وضعیت یو راپور خپور کړی او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته پرلې زتوګي یو شمېر افغان کډوال بیرته استول اندېښنه خوځولې ده هيومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي د بشري حقوقو د ډلې د جرمني حکومت ویلي هي څوک په افغانستان کې خوندي نه دی او هیڅوک باید بیرته د هیواد ته وانستول شي د جرمني حکومت یې ورونه د جمعې پورس اتويشت افغانان چې د هغه هیواد چارواکو په وینا په دې هیواد کې مختلف جرمونه ترسره کړي وو پر یو چارټر الوتکه کابل ته ولېګل دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس لومړی ځل چې جرمني په ډلې زتوګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي جرمني دغه اقدام ورسره هغه کوي چې په مې میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان لخوا د چړې د گزارونو په پیښه کې چې څو تنه ټپیان شوي او یو ټپي پولیس ورسره په روغتون کې سا ورکړه لدې هواده د افغانانو په ګډون د مجرمینو کډوالو د استلو په اړه بحثونه ډیر تاوده شوي دي د پاکستان په پوز وین وای د سګ میلادي کال په پایله تر اوسه پاکستاني ځواکونو د ترهګري ضد 2013 عملیات کړی دي د تورن جنرال احمد شریف چودري په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه تر 193 افسران او پوزیان وژل شوی دي جنرال چودري پر اول پنده کې خبری غونډه ته پروندا هم ویل چې 13 میاشت دوی 2021 عملیات سره کړی چې نوی مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دي ملګری ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزیه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد تیر شوی دی د ملګری ملتونو وایان سټیفن دوجارک وویل د غزیه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې بشرپالنې له ماسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي غزیه تکړه له غوننګونو سره سره چې موږ ورسره مخامخ یو ملګری ملتونو او نور بشري سازمانونه بل فلسطینیانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره د هر ممکنه لارو هڅو ته دوام ورکړي په غزه کې دوهمې پر لپسې میاشتې لپاره به د التیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي په دې معنا چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپله وروستۍ سیالي ترسره کوي د فوټبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې امپایل دی چې خی دا غونډه دا لوبه امپایل شوی که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي دغه سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه خو له کویټې سیالي امبایللې وه او د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې افغان توپوهونکی نوید زدران به په ملاقات دی او تپل کابل راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې تست لوبه کې اونۍ لوبيږي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د ازادي په چپوکې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه تمو هر کله کوم نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د په ورستی راپور او همدارس په دې خبرې کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې د لا انزوا او کده تعامل په لور روان دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د وضعیت په اړه د اندیشنو د زیاتېدو په دوام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روان غونډه کې باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزوا او تنبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په مسالو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. همدې قانون ته په اشاره د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. رینا اميري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ استل بللی دی. هغه په متحده عربی امارات او قطر کې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د طالبانو د دې قانون په اړه خپل اندیشنې شریکی کړي دي. اغلی امیری طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار دا ده چې افغانانو ته حقونه ورکړي او د دوی حقونو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې داعش خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان په نورو هیوادونو کې حمله وکړي. سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاري او افغانستان ته د القاعده د قومندانانو د تګ یادونه هم کړې ده. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د القاعده دوه مشران په ورستیو کې له یمن څخه افغانستان تللی دي. سرمشی په خپل راپور کې د طالبانو په منځ کې د القاعده د غړیو یادونه کړې او ویلي دي چې د دې شبکې لیبیایي قومندان عبدالعظیم بن علي د طالبانو د کورنوي چارو وزیر سراج الدین حقانی سلاکار دی. دا ډول مسائل د طالبانو تر واکلاندې افغانستان تعامل ته نږدې کوي او کېلا منزوی کوي. په دې موضوع خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په جرمنی کې د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان ستانیکزای او همدارس په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جانباز زموږ ملمنه دي. لومړی جانباز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د ملګرو ملتو سرمشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې ما هم ځینو برخو ته اشاره وکړه یادونه کړې چې القاعده په خو هم په افغانستان کې حضور درلود، البته وروسته لدی چې طالبان واک ته ورسیدل او کله ناکله د دې شبکې د غړو په اړه په بیلابیلو رسنیو کې یا د بیلابیلو چارواکو لخوا یادونه شوې دي. خو امریکایي چارواکو او ځینو نورو استخباراتي سرچینو ویلي دي چې شمیر ډیر نو، لیکن د سرمشي په دې وروستي راپور کې ویل شوې دي چې د القاعده شبکې د غړو شمیر په افغانستان کې زیات شوی دی. د دې مطلب څه دی؟ آیا فکر کوي چې یو وار بیا د القاعده شمیر په افغانستان کې هغه حتی زیاتی دون که ده چه نریوالو تبیا گواشو خطر پیش کی؟
دا راپور ده حیات خواه چه ترکیب شوه ده دا حیات خواه هم ده همدیه وادونو ده استازو لخواه سخه ترکیب شوه. یعنی پده مانا چه اساسی غد پده حیات که بیا هم دمده و وقتل و مقتدر و وادونو ده استازو لکه چه هغه ظرفیتونه چې دا هیوادونه لري نور هیوادونه خو نه لري، که نور هیوادونه هم په دې حیات کې دي خو هغوی هم د همدغو غوښتلو هیوادو یا مقتدرو هیوادو د منابعو څخه استفاده کوي، چې هغه استخباراتي معلومات دي، که هغه امنیتي معلومات دي، ځکه چې د دوی لاسرسی دننه په افغانستان کې زیات دی. په دې ترتیب موږ وینو چې هغه کومه رویه یا هغه کومه روحیه چې مقتدرو هیوادو مخصوصا غربي هیوادونه او د اروپا اتحادیې په ټولیزه توګه درلوده، مخکې د طالبانو په استقامت کې چې یو نو نرمش لیدل کېده، یو نو تساهل لیدل کېده، یو نو نرمالایزیشن چې دوی په ویل د طالبانو څنګه وګورو، دا ټول غونډې چې وشولې په دوحه کې، نو دا یو رقم ته تعامل و، یو رقم ته سازش و، او یو رقم ته هماغه نرمش سازی و، یا په اصطلاح نرمالایزیشن و، چې دوی دغه خط مخ ته و تر څو طالبان ته یو ترتیب دغه د ملي اجنډا کې را داخله کړي، هغوی ته ځینې ټکي په زغره ووایي، ځینې برخوکې ورته انعطاف وښیي. بشري کومکونه دا شیان فهم و، ګرچې متاسفانه چې هلته د افغانستان د مدني ټولنو او د نورو ډلو او سازمانونو غږ پورته نه شو. یعنې په مدني ټولنې کې یو ترتیب واوښته چې د متخصصي وکړي، دوی ته دوی سره یو لوی تفاهم، اساسي تفاهم نه لري، یو لوی تفاهم وښیي. خو متاسفانه چې داسې لیدل کېږي، او تر ډېره بریده دا اوس روښانه ده چې مدني ټولنه مخصوصا غربي هېوادونه د منطقې هېوادونه باندې کولی شي جدا وغږېږو، خو غربي هېوادونه چون د دوی غږ په دغې حیات کې ډېر زیات دی، دې نتیجې ته بالاخره رسېږي چې طالبانو سره د نرمش د پالیسي نه نور باید داسې
اتمر صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی؟ دا موضوع چې د ملګرو ملتو سرمنشي مطرح کړی ده چې د القاعده غړي افغانستان ته روان دي، دا څومره جدي ده؟
جناب جان باز صاحب ته، جناب ستانکسی صاحب ته، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې.
سلامت.
یقینا یو فرصت و، لکه جان باز ویل، د طالبانو دپاره چې دوی په دغه موده کې دا ثابته کړي چې دوی د هېڅ ترهګرې ډلې سره خواخوږي نه لري، او افغانستان به د هغه تعهداتو پر بنسټ کوم چې دوی د امریکایانو سره په دوحه کې درلوده، په هغه ترتیب افغانستان به د هېڅ هېواد دپاره د خطر ځای ونه ګرځي. خو متاسفانه سره د دینه چې ډیر غږونه په طالبانو باندې وشول چې دغه فرصت په ختمېدو دی، تاسو د دغه فرصت نه استفاده وکړئ، خلکو ته ورشئ، د ترهګرۍ نه ځان لرې وساتئ. هغه دوستانو چې دوی سره د دوی د قدرت په رسېدلو کې همکاري او مرسته کړې وه، نن دوی انتقادي او دوی ته تروریستان وایي. زه داسې فکر کوم چې د ملګرو ملتو سرمنشي خو د ځان نه دا خبره نه کوي او نه شي کولی. هغوی په اسنادو شواهدو باندې او په احصایه باندې خبرې کوي، او دا چې به نړیوال دوی خبرې اوري او په هغه باندې دوی څومره باور کوي، دا خو یو ډېر مهمه خبره ده. یو خو دا ده چې دغه ترهګرۍ ډلې القاعده ده، که داعش دی، که ټي ټي پي دی، که نور د منځني اسیا هېوادونه ترهګرې ډلې دي، دا یقیني دی چې په افغانستان کې دي. او مونږ د دې شواهد مثلا د خپله د زواهري د وژل کېدو په قضیه کې ګورو، او په دې وروستیو وختو کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نړیوال ترهګرې ډلې هڅول کېږي چې دوی افغانستان ته لاړ شي، اولته د دوی دپاره خوندي ځایونه شته دي او امکانات د دوی په اختیار کې ورکول کېږي. پاتې شو د القاعدې خبره. د القاعدې سره د طالب مشرانو نږدېوالی، دوی سره خپلوي، دوی سره تګ و راتګ، دوی سره خونشریکي، دا د چا نه پټه پاتې نه دی. د دوی په منځ کې خپلویګانې ودونه دا خبرې دي، او دغه امکانات عربي هېوادونه هم دوی ته ورکوي، او دغه د القاعدې مشران او د القاعدې ځینې هغه کسان چې دوی شیخان دي، په دغه برخه کې دوی سره مرسته کوي، دوی ته لابیګري کړی. نو اوس لکه چې دوستانو ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې نړۍ تر اخره پورې دوی ته صبر نه شي کولی.
بله، اکبر صاحب، تاسو ول چې طالبانو ته یو فرصت تو، یعنی فکر کوي چې یو فرصت له لاس ورکړی دی، کله هم فکر کوي چې لا فرصت شته؟
لو هم فرصت شته په شر د دې چې طالبان عمل کی په دغه خبره باندې کوم چې دوی تعهدات کړي دي په هغه ژمنو باندې په تعهداتو باندې دوی عمل کړي. تاسو په دغه رسنیو کې موږ د شهاب الدین دلاور خبرې د ملا برادر خبرې په دوحه کې واورېدلې د ستانکسي صاحب خبرې په دوحه کې موږ واورېدو او همدغه خبره کوله چې موږ ټول حکومت نه غواړو موږ به بین الافغانی مذاکرات ته ورشو د ښځو تعلیم آزاد دی د ښځو کار آزاد دی هیڅ نوی فشار به موږ په خلکو باندې نه راولو دا زموږ اوسني حکومت به کوم چې مشترک حکومت دی کوم چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې منځته راځي دا به یو هم مشمول او مشترک حکومت وي په افغانستان کې به ټول قومونه ټول ولسونه په دغه حکومت کې شریک وي.
استاد ستانیزی د دوه په موافقه کې دا ویل شو ول چې طالبان به ترهګر ډلو ته پناه نه ورکوي، اما که چیرته د امنیت شورا د امنیت شورا ته د سرمنشي راپور ته توجه وکړو په دې کې ویل کیږي چې بیلابیل ترهګر ډلې په افغانستان کې شته خصوصا القاعده، نو په دې د دوه په موافقه کې لدی لوی مسله فکر نه کوم چې وای یو خدای دې چې بهرانيان به وځي او په مقابل کې به دوی دا کار کوي، بل کوم داسې غشتنه خو له طالبانو فکر نه کوم چې شیوی وی چې دوی ومني، نو کچرته داسې شیوی وی چې طالبانو ته طالبان بیا هم القاعده ته پناه ورکوي، د دې په وړاندې به د نړیوالو عکس العمل څه وي؟
اسې ټولونه کې چې هغه یو انقلاب راځي، انقلاب مقصد یو ډېر بنیادی ډېر عمیق سیاسي تغییر راځي، هغه شی چې مخکې لغنه پلان شوی لکه په تور د مثال د طالبانو په مورد کې، هغه طالبان چې په د یو مخالف ګوند په صفات کې وو هغه خبرې ځان ته چایلري، مونته هغه د دوی هدف هم وو دغه هدف یرغمال ونیول سو پس د دې قدرت ونیو، اوس که دا د دوی قدرت نیول له یو بل موضوع سره د استعارې له مخې نه وایو، کله چې تاسې ونی چې یو مرغۍ په یو دام کې بندېږي، مرغۍ خو هغه دانې پسې ځي، هغه شی چې ورته مهم دی چې زوندو کې دانه وخوري، هلته که کومه دانه د لومې یا شی ونی ممکن توجه ورته ونه کړي، اما هغه که ولویږي په دام کې نو فکر کوي چې دا یو تصادف و. په دې چې مرغۍ د صیاد لاس نه دی لیدلی، د صیاد پلان نه دی لیدلی چې دا یو تصادف نه و، دا یو پلان و چې دا مرغۍ په دام کې راولي. اوس که راسو د افغانستان په انزوا کې ساتل ممکن موږ ته یو تصادف کارسي یا ځینې خلکو ته، اما دا ټول یو پلان ده. یو بل فرضیه له مخې به وایو، پاکستان پس لیتس بنگلادش ور نه آزاد شو، هغه موقف چې د هند په مقابل کې درلود هغه له منځه ولاړ، پاکستان د دوی خپل نظامي پالیسي له مخې نه یو ستراتیژیک عمق په ضرورت درلوده، د هغه لپاره دوی غوښته چې پاکستان افغانستان د پاکستان پنځم صوبه سي. اوس راځي د تنه او تنه د فرضیه په شکل باندې ونیو که افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه یي څه شي ورته په کار دی؟ هغه شی چې ورته په کار دی اول دا چې پاکستان افغانستان به سیاسي خارجي سیاست ونه لري، پیژندګلوي به ونه لري، ارتباط به ونه لري، له خارج نه به پنځوا کې وساتل سي څو دغه سیاست له اسلام آباد نه اغسي.
ستانیزی صاحب د امنیت شورا په دې راپور کې هم دې شي ته اشاره شوې ده چې طالبانو یا خصوصا ٹی ٹی پی چې افغان طالبان هم سره اړیکې لري، تقریبا هدي وايي ملاتړ هم کوي، دوی پاکستان ته ډیر لوی سرخوږی جوړ کړی دی په پاکستان کې، او په دې راپور کې دا یادونه شوې ده چې په دې سرخوږی کې القاعده هم لاس لري، او ممکن القاعده د بلوچو بلتورغشتونکو او ٹی ٹی پی ترمنس اړیکې هم سره نشتی کړی وي.
خو هغه خبره ده وای چې تیر سره څوک لوبې کوي کله کله خپل لاسم زوبلېږي، نو دا خو د پاکستان که ٹی ٹی پی هم د پاکستانیانو جوړ کړ او که طالبان هم دي. او دلیل داره چې بیرته قدمه اصلي تیسس ته کولار شو په افغانستان کې دوه رقم حکومت رامنځته کېدلی سي. یو ملي ګرا ده چې د افغانستان ازادي غواړي، یو دینګرا ده چې هغه دینګرا د پاکستان خپل هویت په دین کې تعریف سوی ده، په دینګرایي کې دین کې نه وکی، په دینګرایي کې تعریف سوی ده. پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه د ملي ګرایي سره هیڅ کار ونه لري. همدغه کوشش د مجاهدینو په وخت کې موږ ټول ملي ګرایان له منځه وړو، اوس هم د اشرف غنی حکومت له منځه وړل د پاکستان کار و، هغه ملي ګرایان له منځه وړو، دغه دینګرایان رامنځته کړل چې دوی سره هم نظر وي. داسې بیا پاکستان هغه د دوی هغه په اصطلاح او ساره تی تی پی دی هغه سره بیا پاکستان کې څه کوي، هغه هم د پاکستان ګټه ده. د دې په خاطر چې پاکستان نه غواړي پښتانه پنجابیان د خپل هغه اتنیکي هویت له مخې چې پښتانه پنجابیانو ته چیلنج ورکړي، نو په هغه سبب پښتانه په افراد کې تعریفوي، په افراد کې تحقیقوي، په افراد کې له منځه وړي. نو دغه په خاطر د چې د فرض کړه د پښتون شورنې ورزنګ مشران وزل کېږي، اختطاف کېږي، له منځه وړل کېږي، اما د ټي ټي پي له منځه نه وړل کېږي. هغه پاکستان ته ډېره ګټه لري، په دې چې هغه هغوی ته فرصت ورکوي چې منطقو قبضه ولګوي.
ډیره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره په دې خبرې کو چې طالبان په نړۍ کې د انسوا لور ته روان دي، او که هغه څه چې دوی وایي د تعامل خواته خوځي شي. زموږ د دې خبرونه میلمنه دي د جرمني د برلین پوهنتون استاد اساق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد زمان ستانیزای او پخوانی ډیپلومات غاوس جان باز. تاسو هم په توشي بوکه نو بعد درکو، خو لږ صبر وکي، د ټلیفون شمیرې مو د واتس اپ له طریقه هم درته اعلان کړی دي. جان با صاحب، تاسو په دې حالت کې نو څه فکر کوئ چې نړیوال به د افغانستان د اوسنیو حالاتو په وړاندې همداسي بې تفاوته پاتې وي لکه تر اوسه پورې چې دی، او یوازې غندنې دي چې کوي، یوازې یو نیمژغ کوي په طالبانو چې داسې مه کوي هسې وکوي، او کنه فکر کوي چې یوازې په غندنې به اکتفا ونه کړي، کېدای شي وضعیت تر دې ډېر بدل شي؟
ستا په ګمان فعلا دغه بهرنی سفارش چې یعنې د افغانستان دننه کې د دوی مداخله دغه تر اوسه پورې شکل شمایل تر اوسه نه دي پیدا کړي. یعنی دغه سفارش چې په څه ترتیب اوس باید مداخله وشي په افغانستان کې، دغه مسؤلیت اوس څوک نه اخلي، نه یې مقدم هیوادونه اخلي، او نه کوم اتفاقي چې کوم هیوادونه کوي دي لکه چین، روسیا، ایران. دغه هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې یو سفارش باندې کار وکړي چې بیا هلته هغوی هم فزیکي، هم مالی، هم کېدای شي امنیتي اسکلتیا پیدا کړي. چون موږ تاسو ګورو چې د نړیوال حالت خصوصا د اوکراین مناظره ګټه په کتو د مدني ختیځ حالات
توجه اوکراین یا منځنی ختیځ ته ډیره جالب ده. خو دا مثلا یعنی کله موږ خبرې کوو ممکن د څو میاشتو خبرې نه وي، ممکن یو کال یو تغییر راشي. څه فکر کوئ که لکه د سپتمبر د 11مې پیښه چې وشوه، بیا به هم فکر کوئ چې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافي هغه ځل هم شاید اختلاف او تفاوتونه د نظرونو وو، خو لیکن کله چې یو لویه مسله چې سرچینه هم افغانستان وي په یو بل ځای کې پیښه شي، بیا فکر نه کوئ چې نړیوال لاسونه سره یو کوي؟
او خو باید دلته یو څه کایپ چې سرچینه افغانستان نو افغانستان هغه وخت قرباني وو قابل شاون نه نم قرباني دي. سرچینه پاکستان سرچینه د ټولو تروریستي مراکز،
یعنی اسامه بن لادن په افغانستان کې په دې اساس دا خبره کیږي،
یعنی اسامه بن لادن په پاکستان کې وو، یعنی اسامه بن لادن د پاکستان د فرماتل کې، یعنی هغه رژیم چې په افغانستان کې وو هغه د پاکستان په حمایت کې ده. په ټوله معنا دا په ټول دنیا ته مړ هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې حاکم وو لکه په پاکستان کې و نه نم لکه چې خپل تنظیم ته دي معقول او د مفصل تشریح وه په دې ترتیب اوس او حالات څنګه حالات چې وګورو هغه څاروان په افغانستان کې او د افغانستان په شاوخوا کې هیوادو کې د افغانستان په مسله کې متاسفانه چې دغه اجماع نشته دا اتحاد د نظر نشته ټول جوانب چې په ترتیب په افغانستان کې غواړي خپل اوسېږي اقتصادي امنیتي استخباراتي د دوی په منځ کې ډېر لوی تضاد شته دی همدا اوس چې حتی دغه د وروستیو فرمانو په اړه چې د امنیت شورا د ملي متحد امنیت شورا غواړي یوه جلسه دایره کړي چین روسیه مخالف همدغسې په ټولیزه توګه په ټولو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي او موږ یې ښکاره ګورو چې دلته د بشر د حقوقو نسته دلته د ملي حکومت رامنځته نه شي دلته مشروع حکومت رامنځته نه شي دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي یعنی یوازې ته حتی د دغه امر بالمعروف دا کړنې دا ناولې کړنې موږ وغندو یعنې که دغه هم خپل سیاست ته تغییر ورکړي هېڅ داسې کومه نتیجه چې ملموس اوسېږي د افغانستان د بېرته را جوړونې د دولت یا اسباب رامنځته کړي حواله سایون داسې یو کار نه کېږي په افغانستان کې باید دغه طالبان هارون اول مورس نن دې ته ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې مسؤول ملي مشروع حکومت حاکمیت رامنځته که چېرې دا ونه شي هغه دی نه ملي خو عادي ښځه نه ده خو د متحده ایالاتو په اسټبلشمنټ کې هغه خو د یو چا هغه موږ ته اوروي وایي چې نور صبر مخ په خلاصېدو دی یعنې په دې معنا چې هغه ډلې چې افغانستان کې غواړي بیا منازعات رامنځته شي یو ترتیب به تقویت کېږي دغه یو هفته نن ما د روسیې مطبوعات لوستل چې زما حوزه د کاري ده یو هفته دغه د قومندان مسعود زوی چې کومه جبهه لري هغه د یو هفته په مسکو کې مختلفو ادارو او مسؤلانو سره کتلي نو معلومه ده چې منطقه هم خپلو ډاکترانو ته خپل پالیسیګانو ته د طالبانو په استقامت کې تغییر ورکوي ځکه چې ورځ تر بلې د دوی هغه کلتیا هغه د دوی لیوالتیا د دوی اتحاد داسې ډلو ټاکلو سره لکه القاعده لکه انصار الله لکه جیش محمد لکه لشکر طیبه نور چې په دې منطقه کې یو عالم دي دوی خو د دوی سره کوم یعنی مضبوط دیت مضبوط اغه نشته چې دوی چا په ساده تکړی اوسېږي چې دوی داغي نشلی او روابط یې مستاس نه ولي هیڅ نشي او ثبوت دی روان نه پته دی چې د تاسو درې کلو کې چې هغه سره دې همغږی نه دي برعکس تاسو د سپاګ نه ته مخکې بیان دې دغه نامعلوم هیبت الله واوري په غل سوال شو تاسو حتما اوریدل دا هغه وایي چې زموږ دا کوم ترنه شه دا کوم ایدئولوژیک ناراتیو چې زموږ دی اسلامي دولت یا اسلامي امارات په ټول دنیا کې خپرو هغه د اسلام دی یو ځین مخ کې تاسو وګورئ د ذبی الله مجاهد څرګند چې عین شی په نورو الفاظو یا ادبیاتو کې وایي چې هغه وایي موږ د نرم ابزاری تکتیکونه کار اخلو او زموږ دا هیله ده چې په ټوله نړۍ کې هم دغه سي رژیم رامنځته شي لکه زموږ چې ډېرې اسلامي نړۍ ده
نور هیوادو سره کار نه لرو البته کسم دا خبرې هم بیا په ځلونو کړی ده خو ډیره مننه سلامت اوسه استاد اتمر ځینې وایي چې داعش له طالبانو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده چې د افغانستان خصوصا ګاونډي هیوادونه له دې اندېښنه وکړي چې که طالبان وځپل شي که طالبان کمزوري شي نو داعش په سر راپورته کړي چې لا خطرناک دی اما د امنیت شورا په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې داعش خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستان د باندې حملو ته زور ورکړي په داسې حالات کې تاسې له کوم نظر سره موافق یاست چې آیا واقعا داعش په دې برخه کې کومک کړی دی له طالبانو سره او که چیرته له افغانستانه دا ډله وکړی شي چې حملې وکړي البته مخکې دوی حملې کړي دي دواړو مسؤلیت منلی دی یو د مسکو حمله او بل د ایران د کرمان حمله بیا به هم فکر کوي چې د سیمې هیوادونه په همدې فکر کې وي چې خیر دی طالبان د حمایه شي طالبان د کمزوري نشي چې داعش قوي نشي
زه په دې باور یم چې طالبان او نور ترهګر ډلې اسلام پالې ډلې چې هر یوې دوی هغه تقابل ته نیزي چې یو بل نابود کړي. ځکه طالبان د همدغو ډلو په قوت شل کاله افغانستان کې وجنګېدل. د داعش او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې ډېر نږدې دي. افغاني طالبان دا کار نشي کولای چې داعش هغسې وځپي کوم چې نړیوال غواړي یا کوم چې دوی ادا کوي. زه بالکل په دې باور نه یم چې داعش به نابود شي، بلکې داعش هم د دغو لویو استخباراتو یو پروژه ده او هغه خاص اهداف لري. همدا اوس هم په اروپا کې د چا خبره زنګ خطر غږیږي، په دې معنا چې داعش د افغانستان ځینې، د ترکیې ځینې په اسانۍ سره دوی خپل کسان اروپا ته وردننه کوي او هلته په راتلونکي کې احتمالا دوی ته بعضې وظایف ورکوي چې په اروپا کې دا ترسره کړي. په اوس وخت کې اروپایي امنیتي ځواکونه دې دپاره پوره آمادګي لري او دې ته متوجه دي چې دغه کسان اروپا ته رانشي او که په اروپا کې مې دوی د شناسایی شي او ود پیژندل شي او ود نیول شي. په هر صورت راغل دې مسلې ته چې اوس دغه چې په افغانستان کې دی دا طالبان آیا دې ته چمتو دی چې دا ډله یا دغه توانایي لري چې داعش له منځه ویسي که نه؟ خو زه فکر کوم چې داعش اوس له منځه نیسي. دا د هغه پروژې یوه برخه ده کوم چې لوی استخبارات د دې تر شا دي او هغوی نور اهداف لري. د دوی اهداف د افغانستان اخواته هغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او بالاخره خپله روسیه او چین ده. په اوس وخت کې کوم چې دوستانو په هغه باندې تبصیرې وکړلې، د اوکراین جګړه ټول هیوادونه مصروف کړي دي، په غزه کې جګړه نړۍ مصروف کړی او دغه لانجې تر اوسه یو حد ته نه دي رسېدلي چې د افغانستان په مورد کې دوی تصمیم ونیسي. زه اوس هم داسې فکر کوم چې د افغانستان قضیه که د اوکراین او د غزې جګړه نه وای، افغانستان به اوس په دې درې کال کې یو خواته وتلی وای، یو حالت به په افغانستان کې راغلی وای، یعنی یو تغییر به دلته محسوس شوی وای، یا د طالبانو د خوانه، یا د نړیوالو د خوانه، یا د خپله د افغانانو د خوانه. متاسفانه اوس د طالبانو حکومت هم هغه هیوادونو ته چې دوی رقابت لري د امریکا سره او د نورو هیوادونو سره په یو افزار بدل شوی، د دې نه استفاده کوي. تاسو ګوري کله چې چین او روسیه په امنیت شورا کې دا مسله ویټو کوي چې دا د خپله د افغانانو کار دی که هر رقم قانون جوړوي، آیا دوی د افغانستان په همسایتوب کې د افغانستان د تاریخ نه، د افغانستان د کلچر نه، د افغانستان د فرهنګ نه، د افغانستان د نوي نسل نه خبر نه دي؟ یعنی که مونږ وایو چې دوی خبر نه دي او د دوی ټول دید او جهانبینی صرف د طالبانو دید او جهانبینی ده، دا مونږ په غلط یو. دوی ګټې او منافع خپل پالي. روسیه په دغه وخت کې نه غواړي چې طالبان دوی سره دښمن شي، نه غواړي چې نور ترهګرې ډلې دوی ته تهدید متوجه کړي. چین هم همدغسې، چین په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې لري. چین نه غواړي چې حتی په افغانستان کې د دې پانګونه هغه چې په منابعو باندې په معدنو باندې دی دا زیانمن او خچمن شي. نو په دغه روابطو کې چې مونږ وګورو، د افغانستان قضیه یو نوه پیچلی حالت ته رسیدلی. لیکن خبره دا ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي هغه باید ملي وي، د خلکو په ګټه وي. که خلکو سره دغه نظام نږدې نیسي، که د دوی غوښتنو ته ځواب ورنه کړي، که دا که چین غواړي که نه غواړي، که امریکا غواړي که نه غواړي، که روسیه غواړي که نه غواړي، بالاخره به یو وخت کې خپل افغانان دغه کار ته، دغه بدلون ته ملا وتړي او دغه کار به رامنځته شي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان وس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو تیار منتظر دی مهرباني کوی آزادی رادیو
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب
ټی ټی پی چې د زغو ما په نظر باندې دا ملمنه دم په نظر ورکی دا اتمر صاحب دا دا خو د پاکستان د فوج او برخه ده او دا ټول دم همدغه خپل هر چیر ته استعمالې د خپل د ګټې د پاره او زمونږ د بدنامۍ د پاره چې ودرې د خو په دنیا کې پاکستان د ترورست دا کې دا پولیس کې دا خپل ترورست هم دا ترورست هم دی او باسي امریکا سره دی سره په پاتې شو دا داعش داعش هم نو یو ټول په دې پوهیږي سر او کله چې وایي چې دا کار ما کړی طالب نو څه برنامه لري خو مجبور ده چې وایي داعش داعش د کومه شو داعش هم دغه ټول
دا نه نظر و چې مال زاریان یم چې د امریکا او د دوی متحدین دا ولې د طالبان پر رسمیت نه پیژني دوه نه د دوی پر لاس نه نجور خلک به هیڅ کله دوی پیدا نه کی چې هغه څه وایي دی په لیکي
بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سروان سلام علیکم سلامونه چې ما راغ او ټول چې وایم وروره
سلام
دا سروان صاحب یو اله کو عبد الرحمن محمد جر نه کندار څه دا غوایه لسسه کوم چې دا ملمانه خو زموږ افغانان د مرستان دي زموږ بینه د افغانستان ملمانه کوي دا ورځ دي راشد دا سبا افغانستان د نن گزاره کوي په هان خلک سره شخ خلک سره ولا دا دا نه معنی او سره ملمانه کوي نو دا داس برعکس داس منځ خبرې کوي لکه دا سنګ دی تا وای او چې دا پاکستان په روزه د طالبان پاکستان او پلان د پاکستان دا یو پاکستان یو افغانې پر دغه سر سره حالات کې ویني ولکه فرګر دغه
لمړی استاد استانی زای د یو اوریدون کې استاد سره نظر سره توافق نه درلود څو ورته وایست
محمدی صاحب سره ما مناظره درلود د رچلو راز یک دوستان هغه وګری ممکن په هدف پوسی خبر دلته ده چې تاسو کې د ځنګل منځ کې یاستې ځنګل نه ویني یوازې ونی ویني د دې په خاطر چې ځنګل وو نه ل ځنګل نه باید باندې لارسه بل خبره ده چې د یو حقیقت ویل مکان نه غواړي کله تاسو خبر په ځای تاسو تاسو په امریکا کې په افغانستان کې په روسیا کې چین کې هغه هیڅ فرق نه کوي د یو چا د خبرې وزن په خپل د هغه په استدلال کې ده په منطق کې ده چې دا څه رقم توجیه کوي په افغانستان کې ځینې خلک ست چې یو تعداد زیات فکر کوم چې طالبان طرفداران دي هغوی چې په طالبان تاسو هر انتقاد ونیسي هغوی د تاسو په ضد دريږي د دې په خاطر چې طالبانو په ضد څنګه خبرې کوي بیا ورسته خپل عمغه خبرې کوي اوس خو ما مخکې وویل چې پاکستانیانو طالبانو ته یو داسې قلف پلاس ورکړي دا قلف تړلې د خپل قلف ده کلی خپل ځان سره ده طالبان اوس دنیا ری وا ته ځي چې وایدار ته خلاص کړي اما کلی په پاکستان کې ده کلی ته ټول دنیا اشاره کوي چې د ښځو تعلیم خلاص کړي محمدی صاحب خپل د ته اشاره کوي نو وخت چې د هغه کلی ته خلک اشاره وکړي د حل لار معلوموي واقعیت درسته دغه د حل لار چې خلک وایي دغه په اصل کې هیڅ مشکل نه وو په افغانستان کې تعلیم او تربیه د خځو د نارینه و هیڅ مشکل نه و دغه مشکل طالبانو په خپل لاس جوړ کړ په لوی لاس جوړ کړ قصدانه جوړ کړ بلکې چې مامور کې ولې د په خاطر چې دغه د یو چا په ګټه او چې افغانستان په انزوا کې پاتې سي او د جنو د مکتبو تړل د غل لپاره هغه بنیادی نقطه هم دغه ده اوس به د خبرې تراسو چې لکه چې اتمر صاحب مخکې اشاره ورته کړل طالبانو ته دغه فرصت په لاس کې و یو کال دو کال درې کال دوی دغه کار نه کوي او ورځ په ورځ هغه شیان رامنځته کوي چې هغه نورم دوی پنځه واک ساتي لکه دغه د تعزیرات لایحه چې رامنځته کړې ده چې د قرآن له هیڅ ټکي سره دا ورته والی نه لري اما دوی نوم په اسلامي ښایي ده د اسلام قرآني نه سکه ده لکه قرآن په اسلام کې تعریف کو که شریعت په اسلام کې تعریف کو دا قرآني نه ده اما که شریعت په دیوبند کې تعریفیږي په مدرسې قناه کې تعریفیږي دغه خبره بیا چلا ده اوس موږ افغانان ته دا لازم دي چې په دې شریعت کې لکه چې دوستانو مشاره وکړل ملمنو په خپل پښتنو کې شریعت ورته وکړل افغانستان یو لابراتوار ده هر هیواد راځي هغه خپل سیاستونه د موږ په خاور کې د موږ د ولس غم چینایان نه خوري او خپل ګټه کې د روسان نه خوري هغه څوک چې تاوان کوي هغه د افغانستان خلک دي. طالبان چې منځته راغله هغه څوک چې لکه ما مخکې ویلې چې په افغانستان کې یو ملي حکومت افغان محوره حکومت دغه طرفداري کوله هغه ټول وویستل چې دا فراریان دي نه پیګم ګورښتګیان دي ور هر هغه څه پولګل منتها افغانستان له با استعداد با مهارت با تعلیم با تحصیل خلکو نه محروم که خپل بشری سرمایه چې دغه شل کاله لغنه مخکې رامنځته شوی وه خلکو تعلیم زده کړی و علم زده کړی و پوهنتونو ته تللي و هغه یې ټوله واخیستله اوس هغه خلک راغلي دي اروپا او امریکا آبادیي طالبان راځي خلکو ته وایي چې تاسو مدرسو ته لاړ شئ د مدرسو په ویلو باندې د افغانستان کوم شی آبادیږي. خبر دا نه ده چې دلته د دین مسله ده د دین ګرایي مسله ده. فرق په دې کې ده چې دین کې خو ټول مسلمانان وي اما دین ګرایي کې یو تیا خلک راځي له دین نه ابزاري استفاده کوي په خپل سیاست له خاطر استفاده ځینې کوي لکه چې دغه طالبان اوس کوي اوس دا چې خلکو اشاره ورته کړه دغه ستانګزی صاحب چې په قطر کې وو چې خبرې کولې په دوحه کې دغه ټول وعدې یې څه کولې چې موږ د ښځو حقوق ساتو دا کوو دا کوو موږ ډېر تغییر کړی دی او اوس یې نه کوي. ولې د دې په خاطر نه کوي چې دغه ټول د یو مطلق استبداد مذهبي استبداد لاس لاندې دي او هغه داسې یو څوک ده چې د ځینو نومونه یې خلکو اخیستي دي معلوم دي په شمول د حیبت الله و د ندیم و د دغو خلکو چې هغه نقوط د پاکستان منافع مهم دي منتها دغه منافع د اسلام په نامه باندې همې پټیي همې خلکو ته په دغه نامه باندې په خلکو تحمیلوي. اسلام دغه شیان چې دوی غواړي درسته ده چې تفاوتونه به وي منتها دوی خلک په داسې یوه ساحه کې وړاندې کوي چې یا به د الله مني یا به د هیبت الله مني او هیبت الله وایي که د الله مني هغه م په اختیار ده هغه اختیار خدای درکړی ده اما د هیبت الله منله په دې کې نو اختیار نه لري چې ما درته وویل چې تاسې دغه وکړئ هم هغه به کوئ که مو ونه کړو سر معلوسوم اوس په همدغه شرایطو کې اوس مثلا ښځې سر تر پایه باید پټې د ښځې آواز اورت ده دا په کوم قرآن کې په کوم کتاب کې په کوم آیت کې په اسلامي ټولنه کې په دغه شپېته هیوادونو د کم زیات کوم د مځکې په مخ باندې په کوم اسلامي هیواد کې دغسې یو قانون شته چې دوی دغسې مزخرفات راولي چې هغه د انسان کرامت ته دا توهین ده چې د ښځې آواز په بخښنې سره اورت ده چې اورت د بدن یو خاصې برخې ته ویل کېږي دغه په خپله د دې ویل شرماور دی عملي کول خو له دې بدتره. نو اوس موږ لکه هغه دوستان لکه محمدي صاحب دوی څه وایي دوی د دې پسې نه ګرځي چې یو څوک له امریکا خبرې کوي یا له اروپا خبرې کوي په دې پسې دې وګرځي چې یو څوک څه خبرې کوي په دې خبرو کې څومره منطق ده څومره عقل ده څومره استدلال ده څومره استناد ده په قرآن باندې څومره استناد ده په محمدي سنت باندې هغه نسته دا رسې د طالبانو مخالف خبرې مه کوي دا خو منطقي کار نه شو.
استاد د محمدی صاحب ته به زه هم ووایم چې موږ په ځلونو لاغه خلکو سره چې په داخل کې دي خبرې کړې دي کله چې یوه موضوع څه حساسه وي دوی وایي موږ خبرې نسو کولی که څه ووایو بیا مشکل راته جوړی شي. یعنی یوه کس نه بلکې په پلسګونو کسانو ماته اول شخصا ماته ویلی دي چې په دې موضوع زه خبرې نشم کولی ځکه چې بیا خطر راته پیښی شي. نو محمدی صاحب شاید له دې موضوع نه وي خبر خو پر حال من سانیزای سی بلم چه غواری اضافه که پیده خبره که او کنه وار بشو
ما وقت سی داو وایم چه یا یه شجاعت نلری یا یه شرایط مساعد ندی نو آقا بیاد اغوی خپل کارده موگه تا هم شرایط مساعدی هم شجاعت لرو هم جرعت لرو او هم لکه چه ما مخی ولی منطقی نظره دغه امر به معروف نهی عن المنکر د قران د اته آیاتو متناقض واقع دي دغه ثابت ولایسم د قران لمخه ثابت ولایسم. نو
اوس تاسو ول چې کده سي د دیوبندی اسلامي فکر کوم چې دیوبندی میاد کو او یا به ویل چې د حقانی مدرسې وي تر کومه حد چې زه خبر يم د حقانی خلق خو هم دغه شان نه مني چې دوی کوي فرزند دوی هم خپل لونی مکتب ته لیږي او د شزه له شخص سره داسې حساسیت نه لري. خو په هر حال ډېر زیاته مننه جان باسه د افغانستان د شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د شزو په برخه کې د امر بالمعروف قانون ته اشاره ویل دي چې د صبر کاسه په نسکوري دوده صبر په تمامي دوده د دې څه مطلب ده؟ یعنی څه کولای شي دوی؟ ځینې خلک وایي چې امریکا تر دې ډېر څه کولای شي عملا، خو هغه کار چې طالبان له خپلو دغو سختریزو پالیسیو راګرځولی شي هغه نه کوي.
بالکل دغه وروستۍ ستاسو څرګندونه بالکل منطقي ده او واقعي بینانه ده، ځکه چې زه باور نه لرم چې امریکا دې د څه کوم غوڅ عمل اوس وکړي په دغه شرایطو. البته چې کېدای شي پیسې کمې کړي، کېدای شي دغه د تیارو څرخېدل چې په دې بې سرمشکي نه تیارې نه هدف دا درونو به چې په افغانستان په فضا کې ګرځي، کېدای شي یو دوه کسه همدغه حقانی تارګت شي، مثلا یا القاعدې سره تړلي خلک چې دوی په اداره په افغانستان کې څومره شي ډېر احتمال چې سپین لري دې له سره دا به تارګت شي. د منځ ته لاړ شي چې نوې محسوس تعزیره به وزه شي، دا کارونه به وشي، خو لوی تعامل ته یعنی لوی عمل ته چې هغه اقتصا سره هم دوی د اوسني رژیم هغه پایې لرزانی کی پایی او خوروی اغا اون ارزدی او دوی دیتا چمکی کی چه تغییر اولی او تغییر باید یا او سی بخال اشاره یعنی من خوانا با دوستان حتا ناستی وی چه خوانای پا اسلامی زکی ناستی و رایش شیخ تلاشی رایش امارت تلاشی مو نه شیخ تزورو را نه امارت تزورو دا شیخ کتی پی جمعی او تال دلی سی بی او تی دروغ نوائی او څه پر باور لري د بدلاش خلکو د بدلاش خلکو ته خلک ولې ورشي سيفته څوک دې دا شي دا څه زوی ده فارته شي یعنی خبره دا ده چې چیرې افغانستان کې دې ته کار نشي دا به نه وي ټولنه چې زه پر باور نه لرم په هر څه کې کدو سابقانه کوشش ونه کی ډیره خار چې افغانستان کې مشروع حاکمیت چې هغه ته هر افغان جنو بو متنوع افکار وسې د قانون په چوکاټ کې نا هغه هر از امارات چه پا جمهوریت کیو نخواه هغه دوره لالا خلاص هسته، خو دا دوره چه اوز باقیه ده دا افغانی دوره نه دیکه دا افغانان حاکمیت نده تنسید نو که بینه دلونه ریتا سره هم صادق ووسی بی اولینا امیری ریتا سره پولیگی چه سوایی اگه تپزو با کسی ندی ورکلی چه دا عشه او وایا ختم نو هغه دیگه تا کارو کشه پا افغانستان که مشروع حکومت دا افغانستان دا خلکو پا استازی تو
پداسی حالاتو کې کله په ملګرو ملتو کې یا په امنیت شورا کې یو اعلامیه نشیجه چې ادیقل د امر بالمعروف دا ورسته قانون وغندل شي دیغه مخه فرزند امنیت شورا دایمي غړي نسی چین او روسیه نو طبعا چې به مرتنه شي کولای
دقیقا دا ملاحظه بالکل درسته ده او دغه کار کې دغه تصادم په ټول مسایل کې چې د طالبانو پر استقامت کې دغه تصادم کاملا محسوس ده کاملا واضح ده محدود دینه اوس دغه کاملا متضاد تعامل نشي منطقه کې د طالب سره او فرا منطقه کې طالب سره دغه تعامل په نشته دغه تفاهم په نشته بلان تاسو په نشي دي ته ځواب نه دغه اختلاف نه فقط او فقط طالب او د هغې پلویان چې د ټول د مخه دغه پاکستان دی
ډیرمنه سلامات اوسې کورودن. استاد اتمر کله کله راپورونه وایي چې د افغانستان په فضا بي پيلوټ الوتکې ګرځي، څوک وایي امریکایي دي څوک وایي بل هیواد دي، فکر نه کوي چې دغه الوتکې کولای شي د افغانستان کې د ترهګرو لوی ګواښونه کنټرول کړي، وی څاري او مخه ونیسي؟
پروازونه یا دغه درون الوتکې چې دي دا دغه توافق پر بنسټ د افغانستان په فضا کې ګرځي، کوم چې طالبانو امریکایانو د هغه زمایونو کې دی درلودلې دي. که ستاسې پام و خپله خلیزاد دا خبره ویلې چې دوه زمیمې نورې دغه توافق سره یو ځای دي چې یو یې د تروریزم مسله ده او بل د افغانستان ځینې د ترهګر ډلو تهدید چې نورو هیوادونو ته ونیشي. نو د هغه تروریزم د تهدید په برخه کې یعنی د ترهګرو ډلو د تهدید په برخه کې امریکا ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې د افغانستان د فضا نه نظارت وکړي. او راپورونه خو داسې هم وایي چې څو ځلې دغه ډرون الوتکو دننه په افغانستان کې بمباریګانې هم کړې دي. او تر کومه ځایه پورې چې فکر کېږي د طالبان استخبارات او امریکا په ډېر پټو ارتباطات کې یو بل سره نږدې دي او دوی وختم په وختم کله چې قطر ته ځي دوهې ته ځي دوی ملاقاتونه هم کوي. او تاسو به په خپل خبرونو کې دا نشر کړي چې
بله او په قطر کې د دوی د استخباراتو رئیس دی هغوی سره کتلي دي، لیکن له دې سره سره بیا څنګه ممکنه ده چې د القاعده غړي راځي یا تا مشران راځي؟ د امنیت شورا په راپور کې د دوو مشرانو یادونه شوې ده. هغه راځي افغانستان ته له موافقې د دوهې له موافقې سره له دغه موافقې سره چې تاسو ورته اشاره کوي او د درون له پروازونو سره سره
د امریکا تقریبا نظارتي سیستم په افغانستان او سیمه کې ساتي. یعنی امریکا دا خو که دوی وغواړي که ونه غواړي، یو خو د افغانستان فضا د هغوی په لاس کې دی، بل دا چې دوی استخباراتي جال هم لري او دا استخباراتي جال د خپله د افغانانو یعنی لخوانه ده. یعنی دوی هغه کسان دي چې پخوا امریکایانو سره کار کړی او امریکا استخبارات سره کار کړی. بل د امریکا ټکنالوژي ده، د ټکنالوژي له لارې هم امریکا څاري، هم د دوی په اصطلاح مخابرات څاري، د دوی ایمیلونه څاري، د دوی حرکتونه څاري. دغه ټول خبرې یعنې کیدای شي چې امریکایان یا د امریکا استخبارات دا وڅاري او دا د دوی په توافق کې راغلی دی. نو ځکه په مستقیمه توګه تر اوسه پورې موږ د دې شاهدان نه یو چې امریکا طالبانو ته کوم ګواښ کړی یا کوم تهدید یا کوم اخطار ورکړی.
استاد په یوه جمله کې راته وایي چې آیا طالبان اوس په دې اوسنیو شرایطو کې د لاینز و خواته روان دي او کنه فکر کوي چې کال په کال د تعامل لور ته حرکت کوي؟
زه داسې فکر نه کوم. طالبان اول خو د خلکو د خوانه انزوا خواته روان دي. څومره تاسې ګورئ یو راپور خو نشر شو د نولسم د اګست نه، یعنی یو لس تو پنځه لس ورځې مخکې، تر پنځه ویشتم د اګسته پورې، د نولسم نه تر پنځه ویشتم د اګسته پورې، دوه اویا زره کسان د افغانستان ځینې وتلي دي په شپږ ورځو. یعنی په ورځ کې د لس زره نه زیات افغانان د افغانستان ځینې وتلي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ طبیعي دی چې دا د نارضایتي ښکارندوی دی.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد. همدومره وخت ساق اتمر ښاغلی زمان ستانیزی او غوث جانباز له تاسو مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو، پوښتنې مو وکړل.